دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې خبری سات ته زپا امیر ساحل او ملیحا میرزاده د فخر کله کو په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه بیان د ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. سټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په شمالي وزیرستان کې د ځایی اوسیدونکو احتجاجي پرلت له چارواکو سره تر موافقې وروسته ختم شوه دی. چارواکي وايي په کوټه کې پایپ سیزواک د بریدګرو حمله ناکامه کړې ده. او نن په ترکیه کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان سرمشري زکیږي. تفصیل: د شمالي وزیرستان چارواکو مظاهرکونکو ترمنځ سر موافقې وروسته د امیر علي احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن پېشمنی مهال مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو د شمالي وزیرستان یو پوځي چارواکي میجر جنرل اظهر اقبال عباسي بیگا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د هدفي وژنو د مخنیوي، امنیت ټینګولو او په نامنیو کې د ورانو یا زیانمنو شویو کورونو تاوانونو ورکولو لپاره اقدامات کوي. دې زیاتوي چې سرتېری به د شپې مهال هم په سیمه کې گشت کوي. د پرلت له ګډونوالو څخه هم یو شمېر کسانو بیگانه وخته پاستولو پیغامونو کې موافقه تایید کړې ده. په امیر علي کې خلکو د اتوار په ورځ تر هغې وروسته احتجاج او بیا پرلت پیل کړ چې د خالی په شپه په امیر علي او میرانشاه کې په هدفي وژنو کې درې کسان ووژل شول. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک په مرکز د 500 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. د کورنو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي بیگا خبریالانو ته وویل، د تراو په وخت وسلوالو په مددګار مرکز د توغندو او راکټي برید وکړ او غوښتل چې هلته ورننوځي خو سرتېرو یې مخه ونیوله.
دشمنوں کا جو دہشت گردوں کی نیت تھی کہ وہ ہمارے سینٹر میں گھسے ہیں تراوی
دی وائی دو دخمن او ترہ گرو نیت دا و چھ مرکز تن نو زی د تراو وقت و غختل چ دل مانز پر محل زیات خلق وشنی خو زمگ زڑور جوانان پ مڑانہ و جنگی دل.
د پاکستان په ځما اړیکو دفتر بیگا په یو بیان کې ویل، په حمله کې 15 وسلوال وژل شوی او سلور اف سي سرتېری جوړل دي. د اف سي په مرکز د بیگانی بریډ سیمواری لاچا نه دمنلې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په قبایل قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي وایي تمکیږي نن په خیبر پښتونخوا د هغو سیمو د ورګډولو په مسوده خبري وشي. په دغه مسوده کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې قبایلو ته د چوکیو ورکولو سپارښتنه هم شوې ده. خو له باجوړه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهابالدین خان بیگا مشال ریډیو ته ویل، په یقین سره نشي ویلی چې اسمبلی به دغه مسوده منظوره کړي. بلخوا د قبایلي سیمو نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي کیسر جمال مشال ریډیو ته ویل، په دې اړه واضح پوزیشن نوی نه ځکه چې د اسمبلی کورم هم په مشکل سره پوره کیږي. د چین د پوځ مرکزی کمیشن مرستیال مشر جونګ یاکسیا پرون په راولپنډی کې د پوځ مرکز کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدلی دي. د پاکستان دولتي ریډیو وای په دې موقع د پوځ مشر وویل چې د چین پاکستان اړیکې همیش ښه پاتې شوې دي او د باهمي درناوي او باور په بنیاد ولاړې دي. د ملاقات پس د وفد په کچه هم خبرې اترې وشوې. د لیدنې پر مهال د باهمي دلچسپیو، سیمه ییز امنیت او د دوه اړخیزې دفاعي همکارۍ په موضوعګانو خبرې وشوې. په ملاقات کې د دفاعي همکارۍ یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د پراخو غونډو پر جوړولو سلا شوې دي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری بیگا مشال ریډیو ته ویل، ټاکل شوې په دغه غونډو کې د دواړو هیوادونو سلګونه عالمان برخه واخلي.
پاکستان د دې غونډو له جوړولو سره موافقه کړې ده. په دې غونډو کې بعد افغانستان او پاکستان د 200 او 400 ترمنځ دینی عالمان ګډون کوي او دا غونډې به په اسلام آباد او کابل کې جوړیږي.
تایری داونه ویل چې دا غونډه به کله جوړیږي، خو تیر جمعه په جاکارتا کې د انډونیشیا، افغانستان او پاکستان عالمان سره سلا شوي چې د افغانستان د سولې لپاره به هڅې کوي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس واړه د اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی ځانګړي سرمشي زکیږي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل ویل، وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ترکی لخوا را بلل شوی د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشي زکی ګډون کوي. ټاکل شوی د سرمشي زې ایجنډا د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو کې پیدا شوی تاوتریخوالی وي. یو لوړ پوړی امریکایي سفیر خبرداري ورکوي چې له روس نه تر جرمني پورې د بالټیک سمندر نه تیرېدونکي د ګیسو پلان شوی پایپ لاین امنیتي اندېښنې پیدا کوي او د امریکا بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا د بارنو چارو وزارت مرستیالې وزیرې سانډرا اوتکر پرون برلین ته د دورې پر مهال ویل چې امریکا د نورد سټریم دوه د ګیسو د پایپ لاین مخالفه ده او ښایي بندیزونه هم ورباندې ولګوي ځکه چې دا په اروپا کې د روس د ناوړه اغېز زیاتولو امکان پیدا کوي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د مې په 12مه د شمالي کوریا مشر کیم جون اون ته په هغه صورت تحفظ ورکولو وړاندیز کړي کچري اټومي وسلې له لاسه ورکړي. دا سخکاري امریکایي ولسمشر دا خبره ځکه کړي چې د جون په 12مه د ولسمشر ټرمپ او کیم ترمنځ کېدونکي سرمشي ته د منسوخولو په اړه د شمالي کوریا له دړکې سره پیدا شوی اندېښنې آرامې کړل شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې هغه کیم ته د بیا باور ورکولو لپاره ډېر څه کولو ته ژمن دی چې د هغه راتلونکي به د لیبیا د مشر معمر قدافي پشانوی چې په 2003 کال کې د اټومي وسلو له لاسه ورکولو باندې رضا ښودلې و خو په 2011 کال کې د نیټو په مرسته یې واکمني ړنګ کړل شوه. ولسمشر ټرمپ ویل د شمالي کوریا استبدادي واکمن ته چې د کومې موافقې وړاندیز کوي پکې دا غ ډېر کوي تحفظ شامل دی او په رښتیا ډول به سو کاله ژوند تیرولی شي. د امریکا سینټ منځوري ورکړي چې د هیواد د استخباراتو ادارې مشربه جینا هاسپل وی دا سربیره د دې چې د استخباراتو اداره کې د کار پر مهال هاسپل مخکې د پښتنې ګرویزنې سالمانه طریقې استعمالولې. د دندې د انتخاب لپاره په سلو غړو کې 450 رایې دایې په خوښي کې وي او 15 سلوي کې په مخالفت کې وي. په سیایې کې د 3 کالو تجربه لرونکي هاسپل به لومړی ښځه وي چې د ادارې مشري به کوي. هغه اوسمهال د استخباراتو ادارې قائم مقام مشره ده. هغه به د مایک پومپیو پر ځای دنده سنبالوي چې نوموړي 13 میاشتې امریکا بارنو چارو وزیر شو. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن سو بیا د موسم حال د سراج ظهیر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.30 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.50 روپۍ او په 1.70 روپۍ یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 1.90 روپۍ او په 2.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ او یو افغانی په 2.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پبنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. د غرنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.2، بنو کې 3.5 او 2.5 او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاس زموږ غږ په www.mashalradio.com اوري. د شمالي وزیرستان انتظامی او مظاهره کوونکو ترمنځ تر موافقه وروسته د میرالی پرلط پای ته رسیدلی. چارواکي وایي د کوټې د اف سی پر مرکز په برید کې 15 وسلوال وژل شوی دي.
انیشلی انگیج کی اف سی نے اور انہوں نے دہشت گردوں کو مارا ہے.
نن په استنبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم هم ورغلی.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے.
لاہور ہائی کورٹ ته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد غداری مقدمه خارج کړې ده. د پیښور اوسیدونکو وایي د سوځیدلو ناروغانو لپاره مرکز جوړ دی خو فعال نه دی. د روغتیا وزیر وایي دا به د هیواد تر ټولو ښه روغتیایي مرکز دی.
په پاکستان ټولو کې بیسټ سرویس ورکول والا برن سینټر اب په حیدرآباد کې په پیښور کې ان شاء الله.
شنه یو تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سروس. د شمالي وزیرستان چارواکي او مظاهره کوونکي وایي بیگانه وخت تر مذاکرات وروسته د میرالی پرلط پای ته رسیدل دي. پلیټیکل ایجنټ ایاز خان بیگا پښلمی محل مشال رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي مظاهره کوونکو ته د امنیت ساتلو او د هدفي وژنو د مخنیوي ضمانت ورکړ. مظاهره کوونکو هم په استولي پیغام کې له انتظامی سره موافقه تایید کړې ده. احتجاجي پرلط د یک شنبه یا اتوار لورې راهي روان و. ایاز خان د موافقه یو نقل هم مشال رادیو ته استولې چې ور باندې د پرلط د ګډونوالو او نوموړي لاسلیکونه موجود دي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان چارواکو او د میرعلی مظاهره کوونکو مشال تاویلی چې د جرګې وروسته میرعلی چوکې پرلت ختم کړل شو چې انتظامیه او پرلتوال په خبرو اترو سره سلا شوی. د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم کمیټې غړو په وینا بیګاش په 2 بجې پورې د پرلتوالو 15 رکنی کمیټې د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان او د فوز 7 ډیویژن مشر میجر جنرال ازهر اقبال عباسی سره مذاکرات روان ول. شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی اسدالله شاه چې د مذاکراتو په 15 رکنی کمیټې کې هم شامل وو د وزیرستان ایر مشال ته پلیکل شوی پیغام کې ویلي چې دوی لا ډاډ ورکړل شو او پولیټیکل انتظامی ورته لیکل ورکړل چې د امنیت ټینګ ساتلو، هدفي بریدونو مخنیولو، د ړنګو کورونو ماویزې زر ورکولو به انتظامیه او فوز پوره ډول هڅې کړي او د شپې مهال امنیت لپاره به امنیتي سرتیری، لیویز او خسادار ځواک شریکا ګشتونه کړي. په دې اړه مو چې د شپې 2 بجې وروسته د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان سره رابطه وکړه نو دوی هم په خپل لیکل شوي ځواب کې مشال ته دغه خبره تایید کړه چې مذاکراتو نتیجې ورکړې، پرلتوالو ته انتظامیه ډاډ ورکړ او لیکل یې ورکړل چې د دوی ټولې غوښتنو حل لپاره به فوز او انتظامیه پوره پوره هڅه کړي. شمالي وزیرستان میرعلي کې دغه پرلت شپږ ورځې وړاندې وروسته له هغې پیل شوی و کله چې دغلته په یوه شپه کې درې ځایي کسان نڅرګنده وسلوالو په کورونو دننه په ډزو ووژل، دوه سکولونه په بمونو ړنګ کړل شول او په یوه میاشت کې د ځایي خلکو په وینا اووه هدفي بریدونه وشول. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز په برید کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور سرتیري ژوبل دي. د پاکستان پوځ او د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیگا وویل وسلوالو د تراو پر وخت لومړی پر مرکز توغندي وورول او بیا مرکز ته د ننوتو هڅه وکړه چې له سرتیرو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې ذمهواري چا نه ده منلې. د بلوچستان امنیتي او صوبایي چارواکي وایي په کوټه کې د اف سي ځواک پر مرکز د 15 بریدګرو له وژلو سره وسلواله حمله ناکامه کړې ده. دوی ویل بیګا ماخوستن وسلوالو لومړی په کوټه کې د اف سي ځواک پر مددګار مرکز د توغندیو برید وکړ. د کورنیو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي د شپې خبریالانو ته وویل وسلوالو غوښتل چې مرکز ته ورننوځي خو سرتیرو یې مخه ونیوله او وی وژل. دی وایي د دښمن او ترهګرو نیت دا و چې مرکز ته ننوځي، د تراوو وخت و او غوښتل یې چې د لمانځه پر مهال زیات خلک ووژني، خو زموږ زړور ځوانان په مړانه وجنګېدل. زما د بلوچستان له اعلی وزیر سره خبرې وشوې. هغه د سرتیرو ته د 10 لک روپیو د انعام ورکولو اعلان کړی دی.
10 لک روپے کا انہوں نے اعلان کیا ہے ان کے لیے.
تر برید وروسته ګڼ سرتیری د پیښې ځای ته ورسېدل او نښته پیل شوه چې له کبله یې د نوي کلي او چمن هاوسینګ ترمنځ سیمه تر یو ساعت پورې کلابند وه. د پاکستان پوځ د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر په یو بیان کې وویل په حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور سرتیری ژوبل دي. بوکټي زیاته کړه دا برید کېدای شي د هغو عملیاتو غبرګون وي چې د سه شنبې یا نهې او چهار شنبې یا شروع ترمنځ د شپې پر مهال د کوټې په الماس کلي کې شوي ول. حکومت وایي په هغو عملیاتو کې د لشکري جنگوي وسلوالې ډلې د یو مهم قومندان سلمان بادینی په ګډون درې وسلوال وژلي دي. د عملیاتو پر وخت په نښته کې د پاکستان د پوځ یو لوړ پوړی افسر کرنل سهیل عابد هم وژل شوی و. په هغه نښته کې درې سرتیري ژوبل ول چې پکې یو سید ثناء الله آغا د مې پر 18 په روغتون کې ومړ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن د ترکیه په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د سازمان ځانګړي سرمشري زکیږي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي هم ورغلی دی. د اسلامي هیوادونو د مشرانو دا غونډه تر هغې وروسته وربلل شوې چې د غزې په تړانګه کې د مظاهرو پر وخت د اسرایلي پوځیانو په عملیاتو کې لسګونه فلسطینیان وژل شوي دي. احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې اونیز خبری غونډه ته د وینا پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وینا و چی د بیت المقدس په اړه د ځانګړي سرمشری زنن ماځګر کیږي خو له هغه وړاندې په دې اړه څو نوري غونډې هم ترتیب شوې دي.
ترکی نے او آئی سی کی اسپیشل سمٹ کال کر لی ہے ہمارے وزیران صاحب اس میں
ترکی دے اسلامی ہیوادن سازمان ځانګړي سرمشری زول بڑل دا موږ وزیر اعظم په دې غونډه کې د ګډون لپاره ور روانيږي. د بهرنیو چارو سیکرټر هلته رسیدلی. د جمعې پر سهار د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه ده او مازیګر به سرمشري زوي. ټوله اسلامي نړۍ د فلسطین پر موضوع یو خوله ده او هیله ده چې دا سرمشري زبه مثبته پایله ولري.
ډاکټر فیصل زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم په سیمه کې د فلسطیني شخړې دوه ریاستي حل غواړي. د مې پر 14 نیټه د غزه او اسرائیل پر پوله د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې شپېته فلسطینیان وژل شول او څه باندې 1200 ژوبل شول. اسرائیل ویلي و چې ځواکونه د خپل پولو دفاع کوي. دا مرګ ژوبله هغه وخت رامنځته شوه کله چې زرګونو فلسطینیانو له هغه وروسته په احتجاج لاس پورې کړ چې په همدې ورځ امریکا په بیت المقدس کې خپل سفارتخانه پرانستل. دا چې د اسلامي هیوادونو سازمان یا او آی سی دغه سرمشري زبه پر نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا او اسرائیل پر تګلارو څه اغېز ولري او کنه، په دې اړه په پېښور کې د نړیوالو چارو پوه پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک وایي چې دا غونډه یوازې له سفارتي او د خلکو د رای بدلولو لپاره ارزښت لري.
او آی سی نه دومره حیثیت لري او نه دومره طاقت دی چې کنه سبب فوج واسطه پای وابلو خود دغه عین لري چې غندنه وکړي نو پبلک اپینین یوز یې دایمو کلا نورو ډیرو خلکو کړي دي دای اهمیت دی د نظر دی نه دی امریکای بایکوټ کولې شي او نو ور سره جګړه کولې شي او نه اسرائیل سره جګړه کولې شي ډیپلوماټیک دی پبلک اپینین دی بس.
نو موري زیاتوی چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکای سفارتخانه انتقالول مذهبي لانجه نه ده ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د دې پریکړې مخالفت کړی وو. ترکیه دا وخت د اسلامي هیوادونو سازمان مشري کوي. دغه هیواد د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم له هغه وروسته په استنبول کې د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړي سرمشري زور بللی و چې کله امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې خپل سفارتخانه به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقالوي.
اوس له هغې د اسلامي سازمان غونډه خونن کیږي هلته پرون د عرب لیگ یا عربي ټولنې غونډه شوې ده چې پکې د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی عربي ټولنې ته وړاندیز وکړ چې د مشورو لپاره د امریکا څخه خپل سفیران ور وغواړي. نوموړي دا وړاندیز په قاهره کې د عربي ټولنې په غونډه کې وکړ. دوی ویل دا کار دی د واشنگټن لخوا بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقالولو په غبرګون کې وشي. احمد شاه اعظمی د رویټرز خبری اژانس د رپورټ مهمه برخه اوروي.
ریاض المالکی تیر ورځ د مصر په سر شهر قاهره کې د عرب لیگ غونډې پر مهال په خپل وینا کې وویل چې هغه په دې کې څه ډول زیان نه ویني که عرب هیوادونه د سلام مشورو لپاره خپل سفیران له واشنگټن څخه وروبلي. عرب لیگ دا ځانګړی غونډه د واشنگټن د هغه اقدام په خبرګون کې جوړه کړې وه چې د مې پر 14 نیټه یې په اسرائیل کې خپل سفارتخانه له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړه. د دې اقدام وروسته زرګونه فلسطینیانو د غزه او اسرائیل پر پوله په احتجاج لاس پورې کړ چې اسرائیلي ځواکونو ډزې پر وکړې او شاوخوا شپېته فلسطینیان یې ووژل او 1200 نور یې ژوبل کړ. اسرائیل ویلي وه چې د خپلو پولو دفاع کوي. د عرب لیگ غونډې پر مهال د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې د دې سازمان غړي هیوادونه په خپله تیره غونډه کې سلا سوي ول چې له هغو هیوادونو سره به اړیکې پرې کوي چې په اسرائیل کې خپلې سفارتخانې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د غونډې پر مهال د لبنان پلاوی وویل چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د جرایمو نړیوال عدالت ته یو لیک لیږلی او غوښتنه یې کړې ده چې د فلسطینیانو د وژنو د ذمهوارو خلاف دې اقدام وکړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د ریاض المالکی وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودل شوی دی ځکه چې د سعودي عرب او مصر په څیر یو شمېر عرب هیوادونه د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ له انتظامیه سره ټینګې اړیکې لري. بیت المقدس د مسلمانانو، یهودیانو او عیسویانو درو واړو لپاره مقدس ارزښت لري. یو شمېر هیوادونه دا دریز لري چې د دې سیمې د برخلیک په اړه د سولې د حتمی پریکړې تر راتلو دي هیوادونه خپل سفارتخانې بیت المقدس ته نه انتقالوي. بلخوا فلسطین غواړي چې عرب ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي فلسطیني ریاست پلازمینه وګرځوي.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسېدل پکار
مونږه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
اوریدونکو د ځوانانو غږ خبرونه در تاسو سره مومند په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي، او پر اتلونکو غړي کې دوه خبرونه لرو، تاندې هلی او جمهوریت. تر هغه وروسته بل غړي چې د 2 بجو غړي به پاغه کې به سره مومند در سره په ژوندۍ بڼه راځي، او خپل خبرونه کې به درته خپل موضوعات روښانوي. تاسو کولی شئ چې لاغه سره په فیسبوک باندې هم رابطه وکړي، او د مشال رادیو پر فیسبوک پاڼه هم ورته لیکل وکړي، هغه به مو تبصری او پښتنو ته ځوابونه درکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په اسلام آباد کې د افغان او پاکستاني چارواکو په غونډه کې دواړه خواوې پر ګډ کار کولو سلا شوې دي. د خبره د بهرنیو چارو وزارت وایم ډاکټر محمد فیصل تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي په جاکارتا کې د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ترمنځ خبرې هم د ترهګرۍ او سختدریځۍ د ختمولو لپاره مهمې وبللې. نجیب عامر رپورٹ لري.
ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ په ونیزه خبري غونډه کې ویل چې کابل او اسلام آباد د سولې لپاره د عملی ګامونو په پورته کولو رضا شوي دي. نوموړي د سرګندونې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د سولې لپاره د ترسره شوو خبرونو پس کړي دي. د مې په 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه سکرټری تحمینا جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوی سره په یو غونډه کې کتلی. ډاکټر محمد فیصل وایي د پرمختګ دا ګام کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم شاهد خان عباسی د سفر نه پس پورته شوی دی.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خان عباسی ترمنځ په کابل کې چې په کومو 2 اصولو موافقه شوې وه، تر مخې یې دواړه لورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې پر کړنلاره جوړولو موافقې ته رسیدلې وو. په اوسنۍ غونډه کې فیصله وشوه چې په دې باندې ډېر زر کار پیل شي.
د یادونې وړ ده چې د مې په 14مه د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارتونو پلاو په اسلام آباد کې تر ملاقات وروسته په یوه ګډه خبر پاڼه کې وویل چې د ترهګرۍ ځپلو لپاره د دوړخیزو همکاریو پلان یې بشپړ کړی دی، او د دې پلان لاندې به شپږ کاري ډلې په بېلابېلو برخو کې شریک کار کوي. ډاکټر فیصل په خبري غونډه کې دا هم وویل چې په جاکارتا کې د پاکستان، افغانستان او د انډونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ شوې غونډه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیره مهمه وه.
د انډونیشیا ولسمشر پاکستان ته د سفر پر مهال دغه وړاندیز کړی و. له دې وروسته زموږ دینی عالمان هلته لاړل، هلته ګټورې خبرې وشوې. د دغو خبرو لاسته راوړنه هم د یو سند په توګه مخې ته راغلې ده. دا د ترګرۍ خلاف زموږ د علماو هڅه ده چې پیل یې د انډونیشیا ولسمشر کړی و.
د یادونې وړ ده چې د مې په 14مه د انډونیزیا، پاکستان او افغانستان دینی عالمانو غونډه د انډونیزیا پلازمینې جاکارتا ته نږدې په بوګور ښار کې شوې وه. له غونډې وروسته په خپاره کړي پریکړه لیک کې ویل شوی چې ځانمرګي بریدونه، تشدد، ترهګري او پر عامو خلکو بریدونه له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی چې د جګړې ټول ښکېل اړخونه باید د قران کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې یو عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ضد د غداري مقدمه خارجه کړې ده. ځینو سیاستوالانو تر هغه وروسته پر نواز شریف د وطن دښمنۍ او غداري تورونو پورې کړل چې کله نوموړي په یو مرکه کې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په اړه پوښتنې راپورته کړې. احمد شاه اعظمي تفصیل راکوي.
لاهور هایکورت د پنځشنبه پر ورځ د پاکستان مسلم لیگ نون د رهبر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د غداری مقدمه چلولو درخواست په دې ویلو خارج کړ چې دا د ساتلو وړ نه دی. د نوموړي پر ضد د غداری مقدمه درخواست د پاکستان زنده‌باد ګوند مشر افتاب ویرک اډوکیټ جمع کړی وو، او ادعا یې کړې وه چې نواز شریف د ممبئی بریدونو په اړه په بیان ورکولو سره پاکستان او د دې هیواد ادارو ته زیان رسولی او بدنامه کړی دی. نواز شریف د مې پر 12 نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې لورسپانې ډان سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې په دې هیواد کې وسلوالې ډلې فعال دي چې د غیر ریاستي عناصر نوم ورکول شوی دی. نوموړي پوښتنه راپورته کړې وه چې آیا موږ ته پکار ده چې دغو ډلو ته اجازه ورکړو چې د پولې پورې غاړې په ممبئ کې 150 کسان ووژني. د دا هم ویلي وه چې دارالپنډي په ترهګریزه د عدالت کې لا تر اوسه ولې دا مقدمه سرته نه رسول کیږي. دلته دا پوښتنه پیدا کیږي چې آیا په قانوني ډول د نوموړي پر بیان د غداري مقدمه چلول کېدلای سي که څنګه. د قانوني چارو پوه ایډوکیټ لطیف اپریدی وایي چې دا ډول خبرې له دې مخکې هم ډیرو کسانو کړي دي او پر دې خبرو د آئین د شپږمې د فعلاندې د غداري مقدمه نسي چلول کېدای.
د آئین او د قانون د مخې د وینا ازادي شته، د تحریر ازادي شته، په آئین کې لیکلې ده. دا کتن نواز شریف داسې خبرې وکړي چې غداري وه او د های کورټ چې کوم دی دا درخواست بالکل صحیح خارج کړی دی او چې هیڅ قسمه دا د غداري مقدمه نه جوړه ده.
د نواز شریف له ویان وروسته د مئی پر 14 نیټه که یو خوا د پاکستان قومي سلامتیا کمیټه غونډه وسوه او د نوموړي بیان یې ناسمه باله، نو بل خوا بیا وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د مئی پر 15 نیټه قومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې د نواز شریف بیان ناسم تعبیر شوی دی او دا ډول خبرې له دې مخکې نورو ولسی او امنیتي چارواکو هم کړي دي. په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل ترهګر برید 168 کسان ووژل چې هند یې تور په پاکستان کې پر میشتې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه پورې کړ. خو د دې له قانون ګرځول سوي ډلې پخوانی مشر حافظ سعید په دې کې لشکیلتیا انکار کړی وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پېښور اوسیدونکي وایي په ښار کې د سوځېدلو ناروغانو د درملنې مرکز شته خو لا فعاله شوی نه دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي د حیات آباد پر دې مرکز لا هم کار روان دی. ډاکټران وایي په پېښور کې د سوځېدلو خلکو د درملنې مرکزونه شته خو پکې سامانونه نشته. د روغتیا وزیر شهرام ترکی ډاډ ورکوي چې یو جدید مرکز به ژر فعال شي. تفصیل ظفر خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت خواوشا یو کال وړاندې نړیوال پرمختیایي امریکایي امدادي ادارې یا یو ایس آی ډی سره د برن سنټر لپاره لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د دغه سنټر د خلاصولو دعوا کړې وه. ولې تر دې دمه دغه برن سنټر یا د سوځېدونکو ناروغو لپاره طبي مرکز کار نه دی پیل کړی او اوس هم سوځېدونکي ناروغه نورو صوبو ته د درملنې لپاره ځي. د خیبر پختونخوا د صحت او سینیئر صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وایي د مرکز په ذمه چې کمې پیسې وي د هغې د نه ورکولو له وجې دا سنټر د ځنډ ښکار شو.
ګوره جی، دا وفاقي حکومت به مونږ له تقریبا 3 ارب د پاسه پیسې راکولې. دا 15 کاله هغې مونږ ته وي نن درکو، سار درکو، سبا درکو. مونږ ورته لیټرې وکړې، میټینګونه وشو، خو خبره اونه شوه. مونږ کال مخکې ریلایز کړه چې یاره دا پیسې دې مونږ ته نه راکوي. نو مونږ یو اس آی ډی سره خبرې وکړې، زرای شکریا مدا کوم. 3 ارب د پاسه پیسې دي چې مونږ ته راکړې او په حیات آباد کې 120 بیډ سټیټ آف دی آرټ برن سنټر باندې کار روان دی.
بلخوا د پېښور په حیات آباد میډیکل روغتون کې د برن یونټ انچارج او پلاستیک سرجن ډاکټر طاهر مشال رډیو ته وویل چې په دې صوبه کې برن سنټر لا نشته، خو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس او لیډریډنګ نه علاوه څو ضلعو کې وړې وړې برن یونټ شته دی، خو هغې کې هم دوی ته د حکومت لخوا پوره سامان نه دی ورکړل شوی.
خیبر اسپتال لیډریډنګ کې 30 بیډ برن یونټونه شته، هغه ته هم ګورنمنت اکوپمنټ نه دی ورکړی.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د سرکاری امدادی اداره ویان بلال فیزی وای چې د سوځیدو کې سونه ډیر زیات راځي. اکثره چاودونو کې د ګیس لیک کېدو یا د بجلی شارټ سرکټ لوجه، خو دوی سخت ناروغه بیا هم نورو صوبو ته وړي چې اکثر پکې په وخت نه رسیدو لوجه په لاره مړ شي او هلته د مریض داخلولو کې هم د دې صوبې ولس تونز لري. د صحت صوبایي وزیر شهرام خان ترکی وای ډیر ضربه د پاکستان د ټولو ښه او جدید برن سنټر پرانیسته وشي، ځکه چې د دوی په وینا د فند ستونزه وه او هغه اواره شوې ده.
د دې لپاره د آیلند ټرین ډاکټران، ټرین نرسانې، ټرین سټاف را روان دي، اکسپرتس را روان دي چې به دې ځای کې د دې سټاف ټرین کوي. یو انشاءالله د پاکستان ټولو کې بیسټ سرویس ورکول والا برن سنټر اب په حیات آباد کې په پېښور کې انشاءالله.
پېښور های کورټ هم څه موده وړاندې حکومت او صحت محکمې ته امر کړی وو چې د سوځېدو له امله د مړو شمېر کې زیاتوالی له وجې دي زر تر زره په ټول صوبه کې د ډیویژن په سطح دغه د سوځېدو مرکزونه جوړ کړی شي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال
مشال رادیو ته وګیاس موږ غږ په www.mashalradio.com او په خبر کې 12 نیمه او په کابل کې 12 بجې شوې ملیحه میرزاده د خبرونو لنډی سره.
شمالی وزیرستان چارواکو او مظاهره کوونکو ترمیان سره موافقه وروسته د امیر علی احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل ایجنټ ایاز خان نن مشال ریډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي، انتظامی چارواکو د شمالی وزیرستان یو پوځي چارواکي بیګا د پرلت له ګډونوالو سره خبرې وکړې او ورسره موافقه وکړه چې حکومت به د هغوی پر مطالبو کار کوي. د بلوچستان چارواکي وایي په کوټه کې د افسي ځواک په مرکز د 500 بریدګرو له وژلو سره وسلهواله حمله ناکامه کړې ده. د کورنو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوټي بیګا خبریالانو ته وویل د تراو په وخت وسلهوالو په مددګار مرکز د توغندو او راکټي بریدو کړ او غوښتل چې هلته ورننوځي، خو سرتېرو یې مخه نیوله او ویې وژل. د حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د پراخو غونډو په جوړولو سلا شوي دي. د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهري بیګه مشال ریډیو ته ویل ټاکل شوی په کابل او اسلام آباد کې جوړیدونکو د غونډو کې بعد د دواړو هیوادونو سلګونه عالمان برخه اخلي. نن مازیګر په ترکی کې د بیت المقدس په اړه د اسلامي هیوادونو سازمان او ایسی ځانګړې سرمشي زکیږي. پرون په اسلام آباد کې 19 خبري غونډې ته د پاکستان بارنو چارو وزارت ویاند ویل وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د ترکیې لخوا رابلل شوی د اسلامي هیوادونو سازمان ځانګړې سرمشي زکی ګډون کوي. یو لوړ پوړی امریکایي سفیر خبرداری ورکوي چې له روس نه تر جرمني پورې د بالټیک سمندر نه تیرېدونکي د ګیاسو پلان شوی پایپ لاین امنیتي اندېښنې پیدا کوي او د امریکا بندیزونو لامل ګرځېدای شي. د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیال وزیر سانډرا اوتکر پرون برلین د دورې پر مهال ویل چې امریکا د نارت سټریم دوه د ګیاسو د پایپ لاین مخالفه ده او ښایي بندیزونه هم ور باندې ولګوي. ایران د یو برتانوي کنسورشیم سره د تیلو د ساحې جوړولو یو موافقه لاسلیک کړې ده. دا وروسته له هغې له یوې غربي کمپنۍ سره د تهران لومړۍ معاهده ده چې واشنگټن د ایران له اټومي موافقې د وتلو اعلان وکړ. په دغه هېواد یې واپس بندیزونه ولګول.
تاسو مشال راډیو ته وګیاست، خبرونه مو له ملیحي امیرزاده څخه واورېدل. اوس هم د پاکستان په اداریو کې په ورځپاڼو کې څراغ لیدي دا اورو. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز نن خپل اداریا د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو لیکلي. په دې کې راغلي دي چې د پاکستان مسلم لیگ نون د واکمنۍ موده لږه پاتې ده، خو وایي چې دا اصلاحات به عملي کوي او قبایلي سیمو به په خیبر پختونخوا ورګډوي. په اداریا کې راغلي دي د حکومت دوه اتحادیان مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزی د دې پلان مخالفان دي او وایي تر هر ډول بدلون مخکې دي د قبایلي سیمو له ټولو لسه رایه واخیستل شي. په اداره کې راغلي دي چې حقیقت دا دی چې د قبایلو لپاره قانون جوړونکي او د قبایلي سیمو منتخب استازي د هغو سیمو په خیبر پښتونخوا د ورګډېدو د مخالفت لپاره پوره دي. بل پلو دا هم یو حقیقت دی چې د حکومت سره د اهمو مخالفو ډلو مخالفت هم مل دی، نو ځکه دې عمل ته مرسته نه ده رسیدلې. نو معنا یې دا ده چې ډېر لږ قبایلي ولس د دې مستحق پاتې کېدای شي. هلته له پېښور څخه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې هم پر همدې موضوع باس کړی دی او وایي په پارلمان کې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو د یو کال تر باس وروسته هم حکومت کومې نتیجې ته نه دی رسیدلې. تر دې وروسته داسې ښکاري چې قبایلي ولس د قسمت فیصله به راتلونکي اسمبلی او حکومت کوي. اداره وایي تر دې مخکې حکومت د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار تر فاټه غځولو قانون پاس کړی، خو هغه هم تر دې دمه په قبایلي سیمو کې نه دی عملي کړل شوی. اداره په پای کې وایي چې که حکومت ووم وایي او نور اعلانونه هم وکړي، دا عمل به بیا هم راتلونکي حکومت سرته رسوي. د اردو ژبې بل ورځپاڼه جنگ په خپل اداره کې لیکي چې د روژې پر لومړۍ ورځ د بجلی د لوډ شیډنګ له کبله د خیبر پښتونخوا، پنجاب او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر سیمې وځپل شوې او د خلکو ژوند په ټپه ودرید. اداره وایي د دې حکومت په 15 کلنه موده کې دا څلورم لوی د بجلی بریک ډاون یا پارچا وو او د دې سمدستي د بجلی د تګ له وجې نه یوازې کورنۍ ژوند متاثره شوی، بلکې هسپتالونه، سکولونه، کارخانې، دفترونه هم اغیزمن شوي. اداریه په پای کې وایي اوس چې حکومت د دې بریک ډاون یا د بجلی د تللو د پلټنو حکم ورکړی، نو باید د دې وروسته داسې یو نظام جوړ کړل شي چې د دې ډول پیښو راتلو مخکې خلکو ته خبر ورکړل شي او په دې معامله کې باید چې د نورو ملکونو د نظام څخه زده کړه وشي او د هغوی له تجربو ګټه پورته کړل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې په هوایی بریدونو کې د ولسی وګړو مرګ ژوبل پاړه د امریکا او افغان حکومت پلټنې کمزورې دي چې ښایي ورسره د ښکار شوي شمیر زیات شي. هلته ډیپلوماټ مجلې امریکا ته د ازبکستان د ولسمشر شوکت میرزیایف د وروستي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو تعلقات څېړلي دي. ملیحه میرزاده د لیکنو د مهمو برخو سره.
د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وای امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې د ممکنه غیر قانوني هوایی حملو مناسبه پلټنې نه کوي چې خای د ولسی مرګ ژوبلې د لوړېدو سبب شي. اداره وای په رستو کې د ننګرهار ولایت او نورو ولایتونو د هوایی بریدونو ښکار شوو کورنو او عیني شاهدانو له خبرو څرګنده شوې چې امریکا او افغان حکومت د ولسی مرګ ژوبلې او د خلکو ملکیت ته د تاوان په اړه په پلټنو کې نیمګړتیاوې لري. اداره په تیره له عیني شاهدانو نه د مرکو له لارې شواهدو پر راټولولو کې د امریکایي او افغان حکومتونو نه دلچسپي په ګوته کوي. د هیومن رائټس واچ د یوې څېړونکي پټریشیا ګروسمن له خولې راغلي د امریکا او افغان ځواکونو ذمهواري جوړیږي چې د جګړې پر مهال د هغو ممکنه سرغړونو پلټنې وکړي چې هوایی بریدونه د ولسی مرګ ژوبلې سبب ګرځي. د هغې په خبره چې له عیني شاهدانو او په حملو کې د خوندي پاتې شوو کسانو سره مرکې ونه شي نو پوره معلومات به څرنګه ترلاسه شي. هغه وایي په حملو کې د ولسی تاوان په اړه ناسمې پلټنې ښایي جګړې له اصولو نه سرغړونه وي او ورسره ښکار شوو کسانو ته سم انصاف هم نه حاصلېږي. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی پسپینه ماڼۍ کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره تر ملاقات پس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په اړه راپورته شوې ځینې پوښتنې جواب کړې. شوکت میرزیایف د 2002 کال پس لومړی ازبک ولسمشر و چې سپینه ماڼۍ ته لاړ. تر هغه مخکې اسلام کریموف هلته ورغلی و. مجله د ازبکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه لیکي چې په راتلونکي کې به هم د تل په شان زیات پام هغو اندېښنو ته وي چې واشنگټن یې لري. نو داسې به د ازبکستان په اړه د امریکا پالیسي هم د پخوا په شان وي. د مجلې په خبره دا یو ښه موقع ده چې له ازبکستان سره د امریکا تعلقات ښه شي او توازن پکې راوستل شي. مجله واشنگټن ته د میرزیایف سفر کامیاب بولي او وایي د ملاقات پس په خپور شوي ګډ بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نوې ستراتیژي کې ملګرتیا اعلانو شو. مجللی کی د دغه ملګرتیا پاړه د امریکا او ازبکستان ژمنې څرګندوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات عادي حالاتو ته روان دي چې لډېرو کلونو راهیسې خنول.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
اروپای ټولنه نن یو داسې قانوني بهیر پیلوي چې له ایران سره د سوداګریزو اړیکو پر لرونکو اروپایي کمپنیو د امریکا بندیزونه نرم کړي. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو پر سر له امریکا سره د تجارتي جګړې احتمال رد کړی دی. یو شمېر اروپایي شرکتونو د امریکا د بندیزونو له ویرې له ایران سره سوداګریز تعلقات ختم کړي دي. احمد تکل حال راکوي.
اروپایی ټولنه نن یو حقوقي پروسه پیلوي څو پر هغو اروپایي شرکتونو چې له ایران سره تجارتي راکړه ورکړه کوي د امریکا بندیزونه نرم کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر پرون وویل چې اروپایي ټولنه به د شرکتونو د ممانعت د قانون یا تګلارې په نوم د یوې حقوقي پروسې فعالول پیل کړي. یونکر د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د اروپایي ټولنې او لویدیځ بالکان د سرمشریزې په پای کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به په ځانګړي ډول خپل کوچني او متوسط شرکتونه چې په ایران کې پانګونه کړې ده خوندي کړي. د متحده ایالاتو د خزانې وزارت اروپایي شرکتونو ته نوي ورځې مهلت ورکړی چې د امریکا د نویو بندیزونو له نافذېدو مخکې له ایران سره خپلې ټولې تجارتي معاملې ختمې کړي. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره له اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، د اروپایي ټولنې مشرانو وویل چې په دې موافقه کې به پاتې شي، خو له دې سره سره اروپایي شرکتونه له داسې یو حالت سره مخامخ شوي دي چې یا باید له امریکا سره اړیکې غوره کړي یا له ایران سره. په پرونۍ خبري غونډه کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ایران له اټومي موافقې د وتلو په خاطر له امریکا سره د تجارتي جګړې د پیلولو احتمال رد کړ، خو هغه په عین حال کې هغه خطرناک حالت هم تایید کړ چې نړیوال شرکتونه له ایران سره د راکړې ورکړې له کبله ورسره مخامخ دي. زباور لرم چې زموږ دنده په سیمه کې د ثبات ټینګول دي. زموږ اصلي لیوالتیا له سوداګرۍ او د شرکتونو له ګټې سره نه ده، او دا هم نه غواړو چې په سیمه کې له دې یا هغه لوري سره ملګري شو، بلکې هدف مو دا دی چې ثبات یقیني کړو. موږ به د امریکا په وړاندې د ایران ملګري هم نه شو. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ اعلان وکړ چې متحد ایالات به له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووځي، او پر ایران به هغه بندیزونه نوي کړي چې د دې موافقې له مخې فسخه شوي وو. برتانیا، فرانسې او جرمني چې هغوی هم دا موافقه لاسلیک کړي، هڅه پیل کړي چې واشنگتن د دې موافقې منلو ته وهڅوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه درته راتلونکي غړي کې خبرو. اسوسییټډ پریس اژانس په خپل یو رپورت کې لیکلي چې د چین حکومت د هیواد په غربي برخه کې په زرګونه مسلمانان او ځینې بهرنیان په کیمپونو کې ساتلي دي، او مجبوروي یې چې خپل عقیده پرېږدي او واکمن کمیونیست ګوند ته وفادار پاتې شي. شاهین بونیرای د رپورت مهمه برخه اوروي.
خبر ایجنس د قزاقستان د اوسیدونکو عمر بیکالی پاړه لیکي چې چینایي چارواکو په یو حراستي مرکز کې ساتلی وو او دې ته اړکاوه چې خپل مذهبي عقیده پریک دی، په خپل خپلوانو نیوکی وکي او د کمیونیست ګوند منندویا پاتې شي. تیر کال راهیسې چینایي چارواکو د مسلمانانو په اکثریتي سیمه سینکیانګ کې په ممکنه توګه په زرګونو چینایي مسلمانان او انچې بهر ملکیان په حراست کې ساتلي دي. چارواکو په دغه اړه د څه ویلو نه ډډه کړې ده، خو په دوی کې ځینو د چین سرکاري میډیا ته ویلي چې د بلتون پالۍ او اسلامي سختدریزۍ د مخنیوي لپاره نظریاتی بدلونونو ته اړتیا ده. د اجانس په وینا د دې حراستي مرکزونو یا کیمپونو مقصد دا دی چې د نیول شوو کسانو سیاسي فکر بدل کړل شي، مذهبي عقیدې له منځه یوړل شي او د هغوی شناخت لا بل شکل ورکړل شي. په چین کې د داسې رقم کیمپونو شمیره په 1300 کلونو کې ډېره شوې ده چې پکې د نیول شوو کسانو سره هیڅ قسمه قانوني مرسته نه کیږي. په جارج ټاون پوهنتون کې د چین د تاریخ یو پروفیسر جیمز ملوارد خبری ایجنسی ته ویلي چین غواړي چې د سینکیانګ د ستونزې د هواري لپاره د خلکو خپل کلتور له منځه یوسي. کله چې د چین د بارنو چارو وزارت سره اسوسییټډ پریس تماس ونیو، وزارت ورته وویل چې په دغه اړه سندې اورېدلې. کله چې ترې پوښتنه وشوه چې بهر ملکیان ولې نیسي، وزارت ورته وویل چې حکومت د بهر ملکیانو د حقونو حفاظت کوي او غوی له هم پکار دي چې د چین په قوانینو عمل وکړي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمختسي. پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه په ورځ
د نهې یا سه شنبه او د زیارت ترڅنګ تاندې هلی خبرونه د جمعې په ورځ هم اوس خپریږي او په راتلونکي غړی کې به تاسو واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او سرتیری دفاعي نه بلکې تهاجمي عملیات کوي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې طالبانو بریدونه کړي دي چې ولسي وګړي یې د افغان ځواکونو د جنگي ټاکټیکونو او عملیاتو د اغیزناکۍ په اړه اندېښمن کړي دي. خو د دفاع وزارت یو ویان د دې اندېښنو ځواب ورکوي. احمد تکل رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت د پسرلي په پیل کې ویلي وو افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې په ډګر کې په تعارضي حالت کې دي. په تیرو دوو اونیو کې فراه ولایت، د سقوط تر بریده نام نشو. په هلمند، اورزګان او غزنی کې خونړۍ جګړې وشوې او ګڼ ملکی وګړي او دولتي سرتیري مړه او ټپیان شول. افغان چارواکي وسلوالو مخالفینو ته هم د درنو تلفاتو د اړولو ادعا کوي. د جګړو خلک له یوې خوا اندېښمن کړي او له بلې خوا یې د حکومتي ځواکونو د جنګي تکتیکونو او پوځي اقداماتو د اغېزو په اړه یو لړ پوښتنې رابرسیره کړي دي. خو دفاع وزارت د دې اندېښنو او پوښتنو په ځواب کې وایي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په وړاندې د دوی عملیات تهاجمي بڼه لري. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش وویل چې دا تهاجمي عملیات اوس مهال روان دي.
زمونږ ملي او دفاعي ځواکونه کله چې عملیات ته شروع کړي، دا عملیات تهاجمي ده او مونږ د ټولو دشمنانو په مقابل کې چې د خارج نه په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي خپل ظرفیت استعمالوو. معنا یې دا ده چې مونږ په تهاجمي شکل د دوی په مقابل کې خپل فعالیت سرته رسوو.
خاغلی رادمنش زیاته کړه چې دا عملیات په 12 ولایتونو کې روان دي، خو ډیر تمرکز پر هغو سیمو دی چې وسلوالو مخالفینو حملې پکې زیاتې کړې دي. د دفاع وزارت ویاند وایي په دې ترڅ کې لسلو زیات وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. جنرال رادمنش وایي په دې عملیاتو کې د هیواد د هوایي او توپچي ځواکونو ونډه خورا زیاته مهمه ده. په تیرو دوو ورځو کې په فرا کې سختې جګړې وشوې. د بغلان تله او برفک ولسوالي تر اوسه هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او د فاریاب بلچراغ ولسوالي او د غزنی ولایت ځینې سیمې څو ځلې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ لاس په لاس شوې.
په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې مېشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 9 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې، او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتل په پېښور کې د فاتح یوت ډیولپمنټ په نوم باندې یو سازمان د هغو قبایلي سیمو د زده کوونکو لپاره یو پروګرام شروع کړی دی چې د زده کړو وس نه لري او یا هم تر 10 وروسته یا تر 12 وروسته زده کړې نشي کولای. دوی غواړي چې په لومړۍ مرحله کې 100 زده کوونکو ته وړیا زده کړې د قبایلي سیمو ور برابرې کړي. په دې اړه باندې غلام غوث رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د ځوانانو یوې ټولنې د 10 ټولګي وروسته د تعلیم جاري ساتلو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي په نوم د دغه غیر دولتي تنظیم مشر خان بهادر وزیر مشال ریډیو ته وایي په قبایلی سیمو کې د کالجونو د کمی له وجې ډېر دکان او جینکۍ د تعلیم جاري ساتلو نه بې برخې پاتې کیږي.
قبایلی علاقونه چې کوم زده کوونکي د میټرک والا اگزامونه وشو او داغینه بعد الته داسې تعلیمي ادارې نشته چې هغه مطلب اف ای سی لیول باندې وګوري. نو هغه لپاره مونږ سو فری سیټونه چې کوم دی هغه اناؤنس کړل. مونږ به انشاءالله رمضان بعد چې کوم ایډمیشن کیږي په خبر بیس باندې به سلو طالبانو ته د فاټا والا تفریح ایجوکیشن هم ورکو او داغې لپاره به د رهایش تنظیم هم کوو او هغه لپاره به ټویشن اکیډمي هم کوو.
د یاد سازمان یو بل غړی افتخار حسین د فاټا سیکرټریټ د یو سروې په حواله وایي په قبایلی سیمو کې د تعلیم صورتحال ډیر د اندېښنې وړ دی.
فاټاسي کریټ د 2 کال پهلا یو سروي کړی و هغه په مطابق 6-16 سال پورې عمر ولا کوم مشومان دی هغه کې تقریبا 47% مشومان داسې دي چې هغه په ټول دغه کې سکول ته نه دی تللی او بیا میټریک نه را دي سره داسې دي چې هغه کې تقریبا 77% چې کوم دی فیمیل چې دی هغه د سکول د پاره مخ کې نه زی او 68% چکوندی هغه میل سټوډنټس میټریکو کې هغه نه بعد هغه لته کې د سہولیاتو د نشټ د واجب التپاتی شي او چکوم هایر ایجوکیشن دی هغه حاصل نه کی.
د دې نوې تنظیم ځوانان وایي دوی به په قبایلی سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په اړه دولتي ادارو ته خپلې نورې سپارښتنې هم وړاندې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د فرانسې خبری اجانس لیکي د متحده عرب اماراتو په یو ساحلي سیمه کې په سلګونه افغان او پاکستانی وګړي د مایانو نیولو جالونه وبدي. خبری اجانس وایي هغه سیمه د ماهیانو د جالونو وبدلو په یو مرکز بدله شوې چې پکې میشت کارکونکي وایي خوشحاله دي او خپلو کورنیو ته روزي ګټي. د لیکنې مهمې برخې ګلایا زوروي.
ایف پی خبری جانس لیکي چې نور له خپل وطن افغانستان لری د اماراتو کلبا ساحلي علاقه کې هر سهار د مایانو نیولو لپاره د جالونو جوړولو کار پیلوي. 50 کلن نور د اماراتو ختی ساحلي علاقې کلبا کې د مایانو جوړولو لپاره جال وبدي چې د هغه هیواد پلازمینې ابوظہبي نه 200 کیلومتره لري دی. خبری جانس لیکي چې دا خارګوټې د مایانو نیولو لپاره د جالونو او پنجرو جوړولو مرکز دی چې ورته لسګونه افغان او پاکستانی ورګړي ورزي چې شتمن او پرامن هیواد کې رزق وګټي. خبری جانس د نور په حواله لیکي چې د یوې په پنجرې جوړولو کې بغیر له وقفې و یا 8 ساعتې وخت لګي. دی وای له 9 کلونو راهیسې کار کوي. نور د افغانستان خوست ولایت اوسیدونکی دی او د دریو بچو پلار دی. دغه په خبره د یو جال جوړولو ورته 25 درهمه ملاویږي. د کار وخت ډیر وي او ګرمي هم وي، خو نور وای خوشاله دی چې خپل کورنۍ ته د میاشت په اخره کې پیسې ولیږي. خبری جانس لیکي چې نور یوازې نه دی، په متحده عرب اماراتو کې له لسیزو راهیسې په زرګونو افغان، پاکستانی، فلپایني او نور ایشیایي وګړو د مزدورۍ لپاره ورغلي دي. ایف پی خبری جانس لیکي چې د کلبا په صنعتي زون کې تر 500 پورې د اماراتیانو وړې وړې کمپنۍ کې په سلګونو مزدوران کار کوي. خبری جانس لیکي چې مزدوران په یوه کوټه کې اوسیږي. په دې کې له 300 واخلي تر 2 کلونو عمرونو مزدوران هم شامل دي. د دوی رخصتي نوي، خو هر 2 کال وروسته ورته شپږ میاشتو لپاره بغیر له تنخواه چټي ورکول کیږي او ټیکټ هم ورله اخلي. خبر جنس ده چې د زینو لپاره دا ډیر موده وي چې بغیر له کار وخت تیر کړي، خو مزدورانو قانون مطابق دا ضروری وي. خبر جنس ده چې په دغه علاقو کې میشت د مزدورانو ټولنو له زاینو د افغان او یا د پاکستانی ټلویزیون خبری رسنیو اوازونه اوریدل کیږي. خبر جنس د پیښور 55 کلن اکبر چې په کلبا کې له دریو سیزو رئیس میشته په حواله لیکلی په دغه ځای کې د کلونو تیرولو پلان لري. دی وای سر یې سپین شوی خو خپل ځان ځوان ګڼي. خو د خوست نور بیا وای تر هغې به له کلبا خار لاړ نشي چې په خپل وطن کې نوکری پیدا نکړي.
مراد علی خان د سوابۍ د سلیم خان کلی اوسیدونکی 13 کلن ځوان دی چې د زیږون له وخت راهیسې لاسونه نه لري. خدای نه یوازې مزدوري کوي بلکې تر لسمه یې زده کړې هم کړې دي او ان کرکټ هم کوي. دی وایي که یې وس وای نور زده کړې هم کولی. مراد خان هوډ کړی چې خپله به مزدوري کوي خو په نورو خویندو یا ورونو به تعلیم وکړي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
د سلیم خان کلی سوابۍ مراد علی خان دوار لسونه نشته، خو بیا هم لګیا دی خپله مزدوري کوي. تر لسم جمعات پورې یې سبق ویلې، خو له غریبۍ یې سبق پرېښی او چې کوم مهال د مزدوري نه کور ته راشي مدرسې ته ځي او هلته بیا دیني زده کړې کوي. مراد علی خان د چمګاوند د زلمو سره باوجود د دې چې لاسونه هم نشته کرکټ لوبه او د پلار سره په کروندو کې مرسته هم کوي. مراد علی خان تر لس کلن دی وایي چې لاسونه یې پیدایشي بیخي د مټو یا په بیخ کې نه و جوړ، نو له وجې په لاسونو هیڅ کار نشو کولی. خو دې زیاتوي د لسونو ټول کارونه پخپو زده کړل، لکه تر لسم جمعات پورې لیکل هم پخپو کړي او په دویم ډیویژن یا درجه کې لسم هم پاس کړی دی. د مراد علی خان کورنۍ په مالی حیثیت غریبه ده او دې له ټولو لوی دی. کورنۍ خرڅونه یې زیات دي، نو وایي چې هغه غواړي ورونه او خویندې یې سبق ووایي، نو ځکه ورله دی په خپله مزدوري کوي.
یو کس راته هغه راځوی دی ملته صحابه کې یو ملګری ما ته ته سوال ویل نه کوي، بس مام خدای پاک دغه نه راکوي دی چې ته ویلا شي تا بدن وي یو لس 2000 روپۍ جمع کولې، بس مام خدای پاک مال دغه توفیق نه راکوي، بس مونږ کور نه خدای او دغه خپل مهنت او یو شی بس کول دي.
مراد علی خان هر سهار اول د 200 روپو ورځنۍ مزدوري لپاره د یو چا دکان تر روان شي مازیګر بیا د کلی مدرسې ته دیني زده کړو ته راشي او ناوخته د ځوانانو سره د کرکټ لوبې کوي. خو دی وایي چې کله د تماکو ورځ وي پلار سره بیا ټول ورځ په پټي کې لګیا وي او کار کوي.
ګوته یا ګوتمۍ هم د یو شمېر نورو سینګارتوکو غوندې ارزښت لري او په پښتني ټولنه کې یې له ښځو سره سره سړی هم په ګوته کوي. سړی اکثر د سپینو زرو ګوتې کاروي چې پکې بیلابیل ډول غمی یا کاڼي وي. ورسره ګوتې د دوو کسانو ترمنځ د کوژدې یا واده په مراسمو کې هم تبادله او په ګوتو کیږي. باز محمد عابد د دې پر کلتوري ارزښت رپورټ جوړ کړی دی.
ګوته چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګارتوکی دی چې په ښځینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوي وي. خو ښځینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړو.
د پښتنو په اکثرو کلو کې داسې دود دی چې کوم هلک ته جنۍ کوژده شي نو یوازې د واده په شپه یو د بل د لیدو حق لري. خو اوس چې ځینو کلو خاري کلتور خپل کړی نو د کوژدې په مناسبت هلک او نجلۍ په یوه پالنګ کې نوي چې جنۍ هلک ته او هلک جنۍ ته ګوته چې چیله هم ورته وایي په ګوتو کوي. په همدې اړه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ نوریه لودین راته وایي
ګوتمۍ چې ده زموږ خویندې وي کورونه هغې په هغه ورځو کې هغه کوي چې هغه د خوشحالۍ ورځې وي. همدارنګه هلکو جنۍ چې کومه کوژدنه کوي په هغه وخت کې بیا د چلی په نوم باندې سره یو ګوتمۍ د هغې جنۍ په لاس کې یو جنۍ هلک ته په لاس کې کوي چې دوی یو بل سره د ګوتمۍ په واسطه ونخلي.
پښتني مېرمنې د سرو زرو څخه جوړې ګوتې خوښوي. خو د پروین په نوم یوه نجلۍ وایي چې د نقرۍ جوړه ګوته یې کال او سر په لاس وي.
دا چې دا د نقرۍ ګوته دا همیش زما په لاس کې اوسېږي. یو زیاتره هغه ګوتې چې څوک محفلونه ته ځي بس هغه په ګوتکۍ د مو د فیشن دپاره. دا د سرو زرو ګوتې هغه خلک جوړوي چې د هغې اقتصاد ښه وي.
په ځینو پښتو سروکو او لنډیو کې هم د ګوتې یادونه په هنري ډول شوي وي چې د خلکو خاطرې ورسره تړلې وي. په همدې اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي.
شل کال وړاندې یوه خبره وه چې اوس هم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي. په محلت کې واده و نو چې کله ننوت یوه ترور هم د دیرال یا چمبه وایي. نو د دې چمبې سره زه یو بل تره زوی مې د فرهاد نومېږي ننوت. نو ترور چې په موږ نظر ولګېد وایي دغه ادریس مې د سرو ګوته او دغه فرهاد په کې غمی کې د زرګره. نو ما دا خولۍ په دې تندي کې خو د تره زوی ته مې ویل مال تره زوی دا څومره چې زه خوشحاله شوم همدومره ته هم خوشحاله.
شاعره اسینه ګل وایي چې پښتانه د خپلو اقدارو سره د عقیدې تر بریده مینه لري.
تاسو د ګوتمۍ خبره او یا د رنګ خبره او دا لکه یو داسې عقیده ده، یو داسې محبت دی د دغه پښتنو د دې سیزونو سره چې هغه هغې په فکري توګه، ذهني توګه، نفسیاتي توګه هغه هغې په ځان باندې منلی دي او دا یې ازمایلی دي. نو په دې حواله سره دغسې سیزونه هغې د خپل شخصیت نه، د خپل وجود نه یا د خپل ژوند نه د ایستو تصور نه شي کولی.
د بلوس په نوم یو تن چې غبرګې ګوتې یې په ګوتو کړې وي وایي چې یوه یې د مثالي دوستۍ د نښې په توګه په ګوته ساتلې ده.
دغه یو خو چې ده ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده. دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نښه ده. موږ خپلو کې دغه خبره شوې وه موږ د یو بل نه خفه شو. نو ته به زما نه دا غواړې او زه به یې درته بېرته درکوم. اوس په دغه موجود حالات کې زموږ خپلو کې لږ څه خفګان راغلی دی. نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم. دا زموږ د دوستۍ یوه نښه ده او دا زه په هېڅ قیمت د ځان نه جدا کوم.
ګوته د پښتنو مېرمنو او سړو ګډ کلتوري سینګارتوکی دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې مېرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
پدی وجکه خوشالی تا سارو تو ندی ار خطا بلشه
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږې دې نشم درته مې ډیر وژړل و مې بخښه
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندره او د هغو په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو